السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې زه امید زهیر ملمودی خبرونه کې هرکلای کوم د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکونکی ریچارډ بینټ وایي تعلیم ته لاسرسی هغه اساسي حق دی چې باید په ټوله نړۍ کې ساتنه وشي. ښاغلی بینټ پر ایکس شبکې په یو بیان کې له هغه آنلاین هشټګ سره چې د تعلیم ازادي او تعلیم د ټولو لپاره تر عنوان لاندې پیل شوی دی د ګډون له امله خوښي څرګنده کړې او ویلي دي چې د زده کړو د سیستم له منځه وړل او یا پر هغه محدودیت لګول د منلو وړ نه دي. دا څرګندولی داسې مهال کېږي چې طالبانو پر افغانستان له واکمنۍ وروسته په تېرو څو باندې دوه نیمو کلونو کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو د منځنیو ښوونځیو لیسیو او پوهنتونونو دروازې بندې کړي دي. د عوامي نېشنل ګوند ایالتي مشر ایمل ولی خان په پاکستان تور لګولی چې یو ځل بیا غواړي د پیسو ګټلو لپاره په افغانستان کې خپل پخوانی سیاست تکرار کړي. هغه چې پرون مازدیګر په 400 کې رسنیو سره خبرې کولې دا وکړه چې د اسلام له نامه په ګټې دی سیاست 500 کال کېږي افغان قوم له تباهۍ سره مخ کړی دی. هغه وویل
همنه یہی قدم جو ہم آج بدقسمتی سے
لبد امر کا کم کام جو اس مگ بیا پور تک وہ ادارے پر بنسد پیسے پیدا کری ایک ہٹ دوارا اینشت چی جہاد سنگو او سرے مگر اس مگ یو زل بیا د پیسو لپار ہغت بیا تکرارو مگ یو مسلمان ہوا د یو مسلمان قو یعنی زما خپل قو پختون افغان قوم تباہ کر تین سو سکالا پورا شول د ہغ تباہی اس جان ہغ قوم اس ہم گال
وہ قوم بھی جیل رہی ہے.
ایمل ولی خان له دې وړاندې هم پاکستان تورن کړی چې له طالبانو په ملاتړ سره یې په افغانستان کې د بنسټونو له منځه وړلو سره مرسته کړې ده. د افغانستان د ازادۍ جبهې ادعا کړې چې په کابل کې تیر مخام درې طالبان وژلي او دوه نور یې ټپیان کړي دي. د جبهې تیره شپه یو خبر پاڼه کې لیکلي چې ریکیانو یې تیر مخام د یو پلان شوي اپراتفي عملیات پر مهال د کابل ښار اړوند دویمې ناحیې حربي فابریکې قراول کې د طالبانو هغه وسلوال په نښه کړل چې د دې فابریکې په انګړ کې راغوټ شوي وو. د افغانستان د ازادۍ جبهې ادعا کړې چې دې وسلوال غوښتل چې د ملکي خلکو د کورنو پلټنې لپاره امیدي سبز ښارګوټي ته ولاړ شي. تر اوسه د طالبانو حکومت د کابل امنیه قوماندانۍ په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی. په افغانستان او پاکستان کې د تیرې اونۍ درنو اورښتونو او سیلابونو په دواړو هیوادونو کې اقتصادي تاسیساتو او کرنیزو ځمکو ته درانه زیانونه او انساني تلفات اړولي دي. د برېټانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې د خبر پر بنسټ په دې پیښو کې په دواړو هیوادونو کې لږ تر لږه 115 کسان مړه شوي دي. په دې ډله کې هغه 20 بزګران هم شامل دي چې په پنجاب ایالت کې د غنمو له کروندو د درمندونو د اخیستو پر مهال د تالندې د اپریوتو په پیښه کې مړه شول. د راپورونو له مخې همداراز زرګونه کورونه یا په بشپړ ډول ویجاړ شوي او یا زیانمن شوي دي. همداراز په دواړو هیوادونو کې د کورونو چتون نو درا پرواتول اپورونه هم ورکل شي وي. د چارواکو پاینا په افغانستان او پاکستان کې شاوخوا 100 هکتار زمکه او زرګونه څاروي هم د سیلابونو لامل لمنځه تللی دي. چین له هغه افغان کډوالو سره د مرستې ژمنه کړې چې له نورو هیوادونو څخه په جبري ډول افغانستان ته ستول کیږي. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس خبر ورکوي چې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو د سیاسي معاونیتونو ترمنځ په درېمه غونډه کې د چین حکومت ژمنه کړې چې په جبري ډول له وسل شوي او افغان کډوالو سره 100 میلیون یان مرسته وکړي او د زړه د ناروغانو د درملنې او د تعلیمي بورسو یا سکالرشپونو د بیا پایل امکانات به هم برابر کړي. دا ژمنه داسې مال کیږي چې له پاکستانه د افغان وګړو د پناه غوښتنې د سند یا ACC کارتونو د لرونکو کسانو د وستو دویم پړاو د اپریل 15 مینیټې څخه پیل شوی دی. او د امریکا د اساسو جرګې د دواړو ګوندونو په ګډون د یو بي سار اقدام په ترڅ کې له اوکراین، اسرائیل او تایوان سره د 95 میلیارد ډالر مرسته لای هه پرون تصویب کړه. د رای وخت سوپر مهال د ډیموکرات ګوند غړو وکیلانو د جرګې له جمهوری پال مشر مایک جانسن سره مرسته وکړه چې د سلور نوی مخالف رایو پر وړاندې په 314 مثبت رایو په مټ د لای هه تصویب کړي. تمه ده چې د مرستو دا بستبه د وروستي تصویب لپاره مشرانو جرګې سنا ته واستول شي. تاسو ازادي رادیو ته غواګیاس درنو اوریدونکو د دې خبرونه لوی برخه د ازادي رادیو دوه اونورو اونیزو پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت لپاره بیا لا شوې ده. خو له هغه وړاندې څو راپور نو واوري. د خوځو د حقونو دوه فعالانو مېرمنو یو ځل بیا په افغانستان کې د خوځو د حقونو د دفاع لپاره غږ پورته کړ. د هالیوډ ستوري جنیفر لارنس او د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملال یوسفزئی په یو نوي مرکه کې افغان خوځو سره د خواخوږي خودو ترڅنګ پر طالبانو او نړیوال ټولنې انتقادونه کړي دي. دوی د څرګندونو جزئیات په دې راپور کې واوري.
جنیفر لارنس او ملالی یوسفزئی له ګارډین ورځپاڼې سره په یو ګډه مرکه کې چې پرون خبره شوه د افغان جون او خزو پر زده کړو او کار د طالبانو د حکومت پر بندیزونو سخت انتقادونه وکړل. د هالیوډ سینما مخکښ ستوري جنیفر لارنس په دې مرکه کې تر ډیره په افغانستان کې د خزو د احساساتو او د خپل فلم د اهدافو په اړه خبرې کړې. ډوډۍ او ګلاب اغه مستند فلم دی چې میرمن لارنس او ملالی په ګډه جوړ کړی او د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د افغان جون او خزو وضعیت ته کتنه پکې شوه. جنیفر لارنس وایي دا هیله منه ده چې دا مستند فلم به یوه ناکامه هڅه نه بلکې داسې یوه مبارزه وي چې پیل شوې ده. دا وایي نړیوال باید د افغان میرمنو د حالت شاهدان وي. میرمن لارنس زیاتوي چې دا هڅې باید بې ګټې نه وي بلکې باید پر دولتونو فشار راوړل شي چې له طالبانو سره حساب کتاب وکړي. ملالی یوسف زئی چې په پاکستان کې د نجونو د تعلیم د ملاتړ د هڅو په خاطر په 2014 کال کې هغه مهال چې ولس کلنه و د نوبل د سولې جایزه وګټله، په دې مرکه کې ویلي هغه نجونې چې په افغانستان کې زیږي نن له ډېر ناوړه وضعیت سره مخامخ دي، ځکه د دې په وینا د افغان نجونو برخلیک د طالبانو لخوا د جنسیت له مخې د سیستماتیک جبر په اساس ټاکل کیږي. ملاله وایي دا د تبعیض تر ټولو ناوړه بڼه ده چې ښځې له خپلو ډیرو اساسي حقونو او فرصتونو څخه بې برخې شوي دي. دا نړیواله ټولنه ننګوي او پوښتنه کوي چې ولې نړیوال د دې وضعیت پر وړاندې غلي دي. ملاله له افغانانو غواړي چې له خپلو مشرانو څخه حساب وغواړي او فشار پرې راوړي. ډوډۍ او ګلاب چې ډایرکټر یې افغان فلم جوړونکې سهرا مانی ده، د 2020 کال له اګست میاشتې وروسته د دریو میرمنو د ژوند کیسه کوي. یوه میرمن د طالبانو له نویو قوانینو سره سم ځان په کور کې زندانی کوي، بله د غاښونو ډاکټره ده چې طالبان یې د ښځو له حقونو د دفاع په خاطر بندي کوي، او درېیمه میرمن پاکستان ته تښتي او هلته له هېواده د بیلتانه لپاره ویر کوي. ټاکل شوی چې نوموړی فلم د روان کال د جون په 21 نیټه پر اپل ټي وي او په ځانګړو سینماګانو کې نندارې ته وړاندې شي. جنیفر لارنس ته د دې فلم د جوړولو فکر درې کاله مخکې د افغان میرمنو د وضعیت په اړه د راپورونو تر اوریدو وروسته پیدا شو. هغې په 2022 کال کې په یوه مرکه کې ویلي وو، څنګه امکان لري چې تاسو خپله لور له ماشومتوبه را لویه کړئ او بیا هم په دې باور ولرئ چې هغه د انډول حق مستحقه نه ده؟
ازادي راډیو پر لنډ څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وای په افغانستان کې روان اقتصادي ننګونې او بشري ناورین د دې هیواد د اقتصادي کمزورتیا لامل شوی دی. ډبلیو ایف پی په یو نوي راپور کې لیکلي د کار محدود فرصتونه او د ګټوټې کمښت د کورنیو لپاره د توکو د اخیستو توان کمزوری کوي. په ورته وخت کې یو شمېر کورنۍ وایي په سختۍ سره کار کوي خو دومره نه ګټي چې د خپل اړتیا وړ توکي پرې واخلي. جزئیات یې په دې راپور کې.
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وای په افغانستان کې روان اقتصادي ننګونې او بشري ناورین په دغه هیواد کې اقتصادي وده کمزوري کړې. د ملګرو ملتونو اړوند بنسټ د پنشن می پورس د راپور په خبرولو سره ویلي چې د افغانستان اقتصاد د پرله پسې دریم کال لپاره له کسر سره مخ دی. په دوام کې راغلي د دوامدار بشري مرستو او د لومړنیو اړتیاو لپاره د ملاتړ سره سره رښتینی ناخالص تولیداتو وده چې په 2022 کال کې 6.1% او په 2023 کال کې 6.2% ته راټیټه شوې ده. خو ډبلیو ایف پی په دغه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د اقتصادي پړسوب کچا چې په 2022 کال په جولای کې 13.3% او د 2023 کال په فبروري کې 9.1% ته راټیټه شوې. د خوړو نړیوال پروګرام د راپور لمخې که څه هم د پړسوب کمښت د خوراکي توکو د بیو د راټیټولو لامل کیږي، خو محدود کاري فرصتونه او ټیټ معاشونه د کورنیو د پیرودلو ځواک کمزوری کوي. د خوړو نړیوال پروګرام د نوي راپور پر بنسټ پر دغو ستونزو سربیره له ګاونډیو هیوادونو څخه د څه باندې 500,000 افغان کډوالو راستنېدل به پر دغو لږو کاري فرصتونو فشارونه لا ډیر کړي. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنکړ، خو تر دې مخکې یې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دا ډول راپورونو محاسبې ناسمې بللي او ادعا یې کړې چې په افغانستان کې د کسب او کار وضعیت د پخوا په پرتله ښه شوی او د پیسو پړسوب هم کم شوی. په همدې حال کې یو شمېر افغان کورنۍ وایي چې په سختۍ کار پیدا کوي او دومره نه ګټي چې د اړتیا وړ توکو لپاره یې بسنه وکړي. په کابل ولایت کې یوې ښځې او په هرات کې یو نارینه چې د خپلو کورنیو سرپرستی ورلغاړې ده او د موضوع د حساسیت لامل یې ونه غوښتل چې نمونه په راپور کې واخیستل شي. ازادي رادیو ته وویل
زه اوس له کالی مینځلو راغلم. په بلاکونو کې مې د خلکو کالی پرې مینځل د څو ډوډیو لپاره. له دې نه به بد ورځ رانیسي پر موږ. زه مور یم او د خپلو اولادونو لپاره باید څومره چې کولی سم کار وکړم. اوس ستړې د خپل کور په لور روانه یم. د څلورو ډوډیو لپاره مې کار وکړ.
د نهو کسانو لګښتونه را په غاړه دي. له تیرو دوه نیمو کلونو راهیسې چې کار کوم د ورځې 300 افغانۍ کار وي. ځینې ورځې 250 افغانۍ کار کوم. کله کله خو یوې اونۍ کې هم زه کار نشم موندلی. د ژوند ستونزې ډېرې دي.
د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان د دې ستونزې د حل لپاره د کاري فرصتونو پر رامنځته کولو ټینګار کوي چې د دوی په خبره د اقتصاد پر ودې مثبت اغېز لرلی شي. د اقتصادي چارو په دریا خان بهیر ازادي رادیو ته وویل
ضرورت دی چې د هغه غټه پراختیا او بنسټیز پروژې چې په خو پیل شوی دا د کار د دوام لپاره زمينه سازي وشي چې خلکو ته د بوختیا زمينه مساعده شي او د بوختیا طریقې د خلکو ته کېدای شي چې دایت زمينه مساعده شي. او دویم دا چې هغه تعداد خلک چې په دولتي اداراتو کې کار کوي دوی د کار د ادامې لپاره باید کوشش وشي.
دا په داسې حال کې ده چې څه باندې یو میاشت وړاندې نړیوال بانک په افغانستان کې د اقتصادي فعالیتونو د کمښت او پرسوب د دوام لامل د اقتصادي زور د کموالي خبر ورکړی وو. د اقتصادي کارپوهانو په اند دا ډول زماني اقتصادي پرسوب هغه مهال رامنځته کیږي چې توکي په بازار کې موجود وي خو خلک یې نشي اخیستی او دا د یو هیواد د اقتصاد لپاره د خطر زنګ دی. درې میاشتې وړاندې د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې یو این ډی پی ویلي و چې د طالبانو تر بیا واک ته رسېدو وروسته د افغانستان 50% وګړي د ورځې له یو ډالر څخه په ټیټه لګښت ژوند کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او د ایران پر قلمرو ول پرونیو حمله وروسته چې ګمان کیږي اسرائیل وبکړي وي د ملګرو ملتونو سرمنشي ویل دي چې هر ډول ځوابي حمله غندي. د رسنیو د راپورونو پر بنسټ پرون سهار وختي د ایران په اصفهان ښار کې د 214 خونه واوریدل شو. د سولې د نوبل د جایزې ګټونکو شیرین عبادی د ایران او اسرائیل ترمنځ جګړې د احتمال په اړه ویل چې اسلامي جمهوریت له هرې جګړې څخه د خپل خلکو پر ضد کار اخلي. تفصیل دی راپور کې
د ملګرو ملتونو سرمنشي په ایران کې پرونیو حملو ته چې پرای د اسرائیل غاړې ته غورځول شوې ده د اشاره پترس کې ویلې دي. هغه وخت را رسیدلې ده چې په منځني ختیځ کې د غچ اخیستنې خطرناک لړۍ نورانو ودرول شي. انټونیو ګوتریش پرون پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې دای د غچ اخیستنې هر راز اقدام غندي. هغه پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره چې د په وینا ښایي په ټوله سیمه او نور نړۍ کې د ورانونکو عواقبو باعث شي له یو بل سره همکاري وکړي. د سوریه په پلازمینه دمشق کې د ایران پر قونسلګرۍ د وري د 13 لبري دورسته چې پترس کې د سپاهي پاسداران ځواک د جګپړي قومندان محمد رضا زاهدي په ګډون د ایران وطن پوځي چارواکي ووژل شول. او ایران د اسرائیلو پر قلمرو د توغندیو او بي پيلوټ الوتکو په وسیله پراخي ځوابي حمله وکړي. دا ویراوه چې اسرائیل به پر ایران برید وکړي. آیا د غچ اخیستنې اقدامات به په سیمه کې په یو بشپړ جګړه بدل نه شي؟ د ایران د بشري حقوقو د مدافعانو د ټولنې بنسټګری او د 2003 کال د نوبل د سولې د جایزې ګټونکو مدافع وکیل شیرین عبادی پرون د ازادۍ رادیو د ایران لڅانګې رادیو فردا سره په یو مرکه کې په دې اړه وویل
ما همیشه در حالت جنگ بودیم، جنگ اقتصادی، جنگ با مردم.
مقتل د جګړې په حال کې، اقتصادي جګړه، له خلکو او خزو سره جګړه، له اسرائیل او امریکا سره جګړه. نو ځکه چې موږ د خلکو د سترخوان ورستر بلې نور هم تشیږي. هر مونږ د چيله عراق سره اتکلنې جګړې حکومت ته څه فرصت برابر کړ چې وازی پیوونه کې لکتر لګه څلور زره سیاسي بنديان اعدام کړي. په دې اتو کلونو کې هم را خلک ووزل چې ټول ګوندونه لمنځه ولاړل او د منتقدانو غاګونه یې غلي کړل. نو ځکه حکومت له هرې جګړې څخه د هغې لا زیاتې درنې جګړې لپاره کار اخلي چې د ایران له خلکو سره یې لري.
یو شمیر امریکایی رسنیو پرون راپور ورکړ چې اسرائیلو د توغندیو او بی پیلوټ الوتکو په وسیله په ایران کې دننه پر ځینو اهدافو حمله وکړې او په یو ویډیو کې چې له دې حمله وروسته پر ټولنیزو شبکو خبره شوه ویل کېږي چې اصفهان ښار ته نږدې د څو لویو چاودنو غږونه اوریدل شوي دي. له دې څو ساعته مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان په ملګرو ملتونو کې د خبرو پر مهال وویل چې که اسرائیل یو ځل بیا له زور څخه کار واخلي او د ایران پر ارضي تمامیت هر راز تیری وکړي نو اسلامي جمهوریت به یې د ځواب په ورکولو کې یوه شیبه ځنډ هم ونه کړي.
ډیره مننه او کور مو په چې تر دمګړې پورې راسره زموږ خبرونه مو واورېده. د خبرونې په پیل کې مې یادونه وکړه چې د دې خبرونه لویه برخه د ازادي راډیو دوه نورو پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت لپاره جلا شوي. تاسو دا خبرونه چې په یو او بل پس خبري کې واورئ زه درته ښه وخت غواړم.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. پیاوش میر کورنیو کې هر وخت په تیر بیا چې مناسبتي ورځي لکه اختر رنجدې وی خځې او وړین جونې دومره د کور کارونه کوي چې لټوان نه لوړوي.
ایوا لور لرمه څنګه تقریبا 19 کلو په عمر ده. لوخي منزل ماشومان کرارول یو پخلای ډوډۍ پخول زه کومه نور کارونه ده کوي.
لسی اړخه د میرمنو او انجونو لخوا د درنو کارونو ترسره کول کومې بدې پایلې درلودلی شي؟
د دوی د مفاصلو او د هډوکو د مشکلاتو سره انجونې ملیدلې چې حتی بچدانی د باندې راوتلی وي یا مثانه سقوط کړي مقعد ښکته راغلی وي. نو درانده بېرقمه کارونه د دوی د روغتیا لپاره بده اغیزه لري.
نن ام د موضوع چیروم ملتیا مو وکړی. قدر من اردونکو خو تاسو هم لیدلې وی چې کله مناسبتي ورځې لکه اختر رنجدې وی اکثره میرمنې هڅه کوي چې په کور کې بدلون راولي. خونې رنگوي، فرشونه مینځي، پخلنځي منظموي. لدی سره سره نور هغه چارې هم تر سره کوي چې ډاکټران د خځو لپاره درانه کارونه ورته وایي. د کابل اوسیدونکو راهیله وایي چې د هر وخت په تیر بیا چې د کور کار ور باندې ډیر شي په خپل وړې لور هم کار کوي.
ایوا لور لرمه څنګه تقریبا 19 کلو په عمر ده. لوخي منزل ماشومان کرارول یو پخلای ډوډۍ پخول زه کومه نور کارونه ده کوي.
شپه کلنه جمیله هم چې د لوبو او خوندی ته د آماده کېدلو وخت دی د کور هغه کارونه کوي چې دا ورته جوړه نه ده.
مور می پکور کی आवाज دم د کور ار کار ورته کوم لوسی ورته مين زم کټه ورته جارو کوم ورونه ورته غلی کوم.
د لغمان اوسیدونکو اجمل وای دای سره لدی چې په دې پوهیږي چې د کور کار یوازې د ښځو مسؤلیت نه دی خو بیا هم دا چې دوی ته سر تر سوال عیب ښکاری له ښځو سره مرسته نه کوي.
هما یو خورکې د تکالانه او منګ چی ولکانیو یعنی منګ سره د کور کارونه نه خای خو پار صورت نو خورکې مې چې دا د کوی اوبر او باسي کور انګړ جارو کوي کوټه جارو کوي ظروفونه مینځي کور بار بستر ټولول د کور نور دیګو کاساو اماده کول مینځلو پکاریو دا ټول د مور سره مې هم کومک کوي. نو دای مخ ته وړي په حساب څلور ساعت کې شپه ورځ کې دوی لګیای مورکې من تنا دا هغه یعنی د فشار تکلیف لري او د وینې غړ هم لري نو هغه نشي کوله چې دا بعضی کارونه مختوي شي. دلته مجبور ده چې دا خورکې مې د لاس خپې څخه ټکو باسي او کارونه مختوي شي ځکه چې مور من تنا ده او موږ بدون وکول شي چې موږ خپل په دې وضعیت کې مکتبونو کورسونو آینده خپل حیات لپاره یو څه مختوي شو.
د کابل اوسیدونکو نازو په باور په ځینو افغاني کورنیو کې نامناسب دود چې د کور کار یوازې د ښځو مسؤلیت ګڼي د دې سبب شوی چې مور د مجبوریت له مخې هر وخت په تیره بیا چې اختر ته چمتووالی نیسي هم خپله او هم په ماشومې لورې هغه د کور کارونه وکړي چې درانه وي.
کله چې یو زنانه په کور کې یوازې اوسي نو هغې سره کور کې د مرسته کولو بل څوک نه اوسي او د هغوی اقتصادي حالت هم داسې نه اوسي چې بل چانه مرسته وغواړي. نو هغه کور کې چې مشر اولاد یې لور اوسي مجبوره ده چې مکلفه ده چې د مور سره په کارونو کې مرسته وکړي، که څه هم هغه ټایم یا هغه وخت دی د تعلیم اوسي هغه مجبوره اوسي، ځکه چې هغه مور بیچاره شاید مریضه اوسي، هغه نشي کولی چې د کور کارونه په یوازې ځان ترسره کړي. نو هغه ماشومه لورې هم مجبوره ده چې ماشومانو سره کلر کړي، د کور په کار کې مثلا جای جارو وسي، لوښي وینځل وسي، داسې نور نور کار وسي هغه کې مرسته ورسره وکړي. او هم به مور ته اسانۍ وسي، که څه هم د زم د ماشومې سره د ماشومې ته تکلیف رسوي، خامخا شاید وخت په تېرېدو سره درون بار وسي، کوم درون کار وسي ته تکلیف پیدا کړي، خو بیا هم دا ډېر ښه کار ده زما په نظر، ځکه چې له خپلې مور سره مرسته کول دي، خپل امور له احتیاجي نه وستل دي، زما په نظر ډېر ښه کار ده، بهترین کار ده. که څه هم باید د دې موقع هم ورکول شي چې تعلیم وکړي، تعلیم ترڅنګ د کور کار کې که د مور سره مرسته وکړي بهترین کار ده.
خو داسې نارینه هم شته چې هغوی له کور څخه د بهر مصروفیتونو ترڅنګ د کور کارونو کې هم له میرمنو سره مرسته کوي، ځکه پوهیږي چې د کور درانه کارونه د ښځو له توان څخه لوړ وي. نقیب چې د شپږو بچو پلار دی په دې اکله وایي:
او زما ماشومان هم شته لکه لورګانې او زامن، زه په روزمره د کور د اقتصاد لپاره هم کار کوم، او وروسته لغنه چې کله کور ته راسم په خپل کور کې له خپلې میرمنې سره هم کار کوم. دا ځکه چې زما ماشومان واړه دي، نو کوم کارونه چې په کور کې ماشومان درانده کارونه ترسره کړي نو خدای مکه چې هغه به په آینده کې یو نقصان پیدا کړي، یعنی یو مشکل ورته پیدا شي. نو د دې په خاطر باندې زه په کور کې هم مرسته کوم له خپلې میرمنې سره، او له کور نه بهر هم د حلال ګټلو لپاره کار کوم.
د ښځو د حقونو فعال قمر نیازی وایي چې اختر د خوښۍ او د دوستانو د لیدلو لپاره ښه موقع ده. که چیرې میرمنې او نجونې له اختر څخه مخکې د کور په کارونو کې ځانونه دومره ستړي کړي چې بیا د اختر په ورځو کې خسته او حتی ناروغه وي، له دې ورځو څخه خوند نشي اخیستلی. له آغلې نیازی سره مې مرکه کړې، په ګډه یې سره اورو.
دقیقا اختر هغه خوشحالی ده چې د ټولو مسلمانانو ده، د ښځو د نارینه و د زاړه و د ځوانانو د ماشومانو د ټولو د خوشحالۍ ورځ ده. تمن هر څوک تقاضا لري چې په دې ورځ ښه لباس واغوندي، ښه استراحت وسیږي، راشه درشه ولري، خپل د دوستانو کورو ته ولاړ سي. کوم بدی لري په اختر کې هغوی سره دغه کو پخلا کوو، د هغه میمانیانې کېږي، پسه حلالېږي، هی سر راسر دغه ښځه دومره وخت مه پیدا کوي چې حتی خپل دغه نوې جامې که ځان ته جوړ کړي وي هغه هم حیا نه نغ. خلک چې اقتصادي مشکلات لري چې نوې جامې نه لري هغه خو په ځای پرېږده، چې نوې جامې لري چې جوړ کړي دي، د دغه لپاره فرصت نه پیدا کوي چې د اقلې وایي غوندې یو مبارکي واخلي، چېرته نو چې دا ووزي او چېرته نو چې دا ولاړ سي، راشه درشه وکړي او مناسباتونه د اختر وکړي. ښه چې اختر خلاص بیا دوی ته فرصت ورکوي، وایي اوس ستاسې اختر شروع شو، اوس وایي ولاړ سي اختر مبارکي وکړي.
بله نیازی صاحب، دا خو د اختر د ورځو هغه کوم دودونه سواله چې په افغاني ټولنه کې عملی کیږي، راځو له اختر نه مخکې ورځو ته، دلته میرمنو باندې څومره ډیر کار وي او دوی خپل هم کوم کارونه کوي، خپل میرمنې خپل وړې نجونې اختر ته د چمتووالي لپاره؟
اختر ته د چمتووالي لپاره عموما ماشومان خو نجونې وړې نجونې خو دې ته خوشاله دي چې کالي وکړي او خپل پلار ته عذر وزاري وکړي چې مونږ ته کالي رانیسه او چپلۍ رانیسه او د سکول راته رانیسه او دا واخله واغه واخله، دغه شوق ذوقې د ماشومانو سره. او د کور پیغلې نجونې او ښځې بیا دا فکر لري چې پاکاریانې وکړي، کور پاکي، فرشونه پریمیزي، غالۍ پریمیزي، پردې پریمیزي، برته اوتو کې زوړندې کې، اتاق سم کې، مهمان خانه سم کې، خپل د خوب اتاقونه سم کې، دا ټول هر څه چې په دا کور کې دي دا ټول باید پاک سي، د اختر لپاره صفا شي، خجور پاخه کې، ګوشفیل پاخه کې، آمادگی یعنی دی په دغه ستړیا او سرخت دی باوجود دی چې روزه ده باوجود دی چې د روزه مات آمادگی یعنی دی ځکه چې د نارینه هم بیا غوغ پورته کیږي چې په وخت روزه مات تیار نسی هغه ته هم دی ټول مصرفي او سره بیا د ستړیا وی می چې د پاکاری یعنی دی او د صفای یعنی دی او د هر څه ترتیب او تنظیم د غاړي د مسولیتونه باز چې بیا خپل په کور کې حياتي کې خپل د انجونو د ماشومانو کالم فرض مثال ګنډي او الکانه تخپل زمونو ته زمونږ منطقه کې د قنداري غړي ډیر مور دي فیشن دي ډیر الکانه غون دي خوخي چې من دي خوان دي خزه نه د هغه کسان چې د زی توقع لري هغه باید ور دي ته غاړي جوړي کې هغه د غاړي کار مر سره ای حتی پس له روزماته ورته ناست هغه سن ساده کارونه چې د شپې معلومیږي روشنایی کې هغه د شپې د خوخي پس له تراونه ورته کینی شپه ورځ په دغه شپو کې د لست څخه زمونږ په اصطلاح باندې چې په وشتوشت سي روزه نو بیا د اختر آمادګی یعنی دي دغه کارونه دي چې ور سره دوی مصروفي او ډیر ور سره ستړي.
بله تاسو هغه کارو ته یادونه وکړه چې نن سبا هم دا په کلیو بانډو کې اته په خورونو کې میرمنې اخته دي او هر ورځ هم دا کارونه کوي که راز په زیان باندې خبرې وکړو که څه هم د ډاکټرې خبرې هم په خبرونه کې لرو خو له تاسو هم که واورو دا به بهتر وي. دغه لته په یو شمېر کورنیو کې بیا په وړو نجونو باندې هم کار کوي من دې هم کار کوي هغه کارونه چې شاقه دي ثقیل دي له توانه وتلې دي په یو ورځ باندې ډېر زیات کارونه کوي زیان راتوایي
دقیقاً زیانونه یې ډیر دی دا وخت کې خودی په احساساتو کې دی نه پوهیږي مغه وخت کې بیا داسې وخت راځي چې هغه وخت چې د خوشحالي دوی بیا هغه وخت کې مریضي هغه وخت بیا دوی ډیر کوشش کوي چې باید استراحت وکړي چې بیا هغه وخت هم دوی فرصت د استراحت لپاره لري چې هغه د اختر ورځې وي د اختر ورځې کې نو چیرې به دې ته فرصت پیدا شي چې دا استراحت وکړي کوم چې دا لس ورځې دا نه ورځې په دغه ستړیا باندې تیر کړی ده خصوصا د قالین شوی و دا توشک او بالختان پوښونه او کمپلونه پرمیزه او واړه ماشومان انجن تل راسه ته زوی پایپ واخاله تر پوډر راوړه اله تل ته پدی باندې وخیجه په خو باندې دي هغه پخې چې په وبو کې بیا دغه کیږي ډیر په هغه باندې فشار راځي یعنی هغه خپل دغه وب خپل دوی ته تکلیف ورکړي او کله سړی کله ګرمي دغه حالت ټول ستړیاوي بدبختانه وایم چې موږ نارینه هم دومره د ځان د پاره هار بلی د ځان د پاره شرم غنی چې د دې سره کومک وکي د غالي په څندلو کې یا د غالي په پریمتلو کې یا د کمپلانو په خطه او پروتکول کې د دې سره کومک هم نکي متاسفانه د هر څه بیا په دغه خورکی باندې غمیږي او بل اخره د خور مریضيږي او د استراحت ته ضرورت لري ارتیاست هغه استراحت نشي کولای فرصت نه لري استراحت ته حتی په دستړیا کې بیا خورم څوک سین نشي خورلای اشتیا ورکه شي نو امکانات هم اکثر کورو کې نه وي نو بیا دا سبب د ډیرو ناروغیو کېږي یعنی همدغه وخت نه د روماتیزم په ماشومانو کې خدای نه کړده چې موږ تر ډیره حده پورې شاید پاتې سیو پاتې کېږي ځکه چې دوی پوره ورځ لاندې کالي لاندې په اوبو کې او هغه اوبه چې دوی قالینونه پرې وي او کمپلونه پرې وي او فرشونه پرې وي په دغه اوبو کې دوی ستړي ستړي ګرځي سږي اوبه نیسي ډېر تکلیفونه ورته پیدا کېږي حتی زکام نه چې دا د مرزونو پلار ده نزله او زکام دا شیان چې پیدا سو نور ټول تکلیفونه تبه د اډوکو درد د ملا درد د خوندې چې د قالینانو د کمپلونه او دا شیان پریوي اکثره د ملا تکلیف پیدا کوي اکثره د عاملګي په دوران کې ماشوم ته زیان رسیږي خو دا ټول په کل کې ام فزیکلی پرشر ده په یو میرمنه باندې ام ذهنن یو پرشر ده چې ذهني او فزیکی پرشر د ناروغي سبب ګرځي.
بله نو په دغه وضعیت کې به تاسو له خپلو تجربو نه میرمنو ته څه وایي چې ام دوی خپل کور پاک کړي د اختر لپاره ام ځان سترینه کې ام انجونې چې په کور کې وسره دي اغه سترینه کې څه رقم د خپل کار تنظیم کړی دوی
اول به غوښتنه د وړونو څخه وکړو د کور د نارینه او څخه به د غوښتنه وکړو خیر که زمونږ پلرونه مونږ ته پام نه د کړې یا مونږ خاوندان مونږ ته پام نه د کړې نو زمونږ اولاد دې مونږ ته پام وکړي دوی اول کومک وکړي په دغه ورځو کې خپل کور د خزو سره کومک وکي د قالین دوی ورته وباسي دوی ورته لکی دوی ورته پورته وکته کی خزو ته وای چې دا کارونه شاکه کارونه دي د تاسو دی په مونږ راغ وکي مونږ در سره یو رسول الله مبارک خپل د مېرمن سره کار کړه د کار کې لاس ویل دي د سنت طریقه ده چې باید کومک وسوک روجه ده مور می یا خور می یا خوند می یا می ورنداره غلی پری وی قمپلان پری وی د پي پورته ز کشکم د فرض مثال او به زور تر راوړم دغه به زور سره پورته کما په تناب کې به زو چو ما په دا اوس پنه به پورته کم دای تا کار نه د خوست د احساس ورکی چې تاسو د دوی سپورټر یاستې تاسو دوی پوشش کې نیولای دا او تاسو د دوی حمایت کوونکې یاستې تاسو نه غوړی چې دوی مریضان سي دا یو ډول د خزه ته د ضرورت تقویت ورکی قوت ورکی استقامت ورکی چې ولا شکر زه یو څوک لرم چې ما زور باندې تکیه وکم دا می ورونه ته دا توصیه ده او په زمين کې خوند ته می دا توصیه ده چې خوند هم په تاسو باندې تجربه تیر سوي دي نو تاسو کوشش مکوئ چې ما غوښتل چې په تاسو باندې تکلیف ظلم تیر سوي ده تاسو یې تحمل کړئ په ماشومان باندې نور واړه انجونې تم دغه سوکې زه په ما څه سوي دي چې هغه تر اوسه نه یم کار نه ګرځم دا دې موکي څه پروال لري دا غي تقدیر ده چې دلته یز دنه کې په بل کور کې خو بیا نه سیز د کولای دا فکر ځان سره ملري دا ستاسو تقدیر او دا غي تقدیر ستاسو د تقدیر سره په تفاوت کې نو ولې دا غي تقدیر ته د وسه ورته خرابې ولې په خدای نه کړه په مرز اخته کې ولې په تکلیف اخته کې ولې عیب کې او په ځان باندې هم پام وکړئ د ځان پام هم ډیر مهم ده سبا د خیر سره بیا کم پلان پریو په یو ورځ ځان باندې بوج نه راوړي نه دی وای خلاص دې د مخې دغه ائیډیا دې خوندې د ځان څخه لري کې نه دی خلاصيږي ژوند دې د عمل لري کارونه مې د عمل لري ورسره ولې د ځان ته نه خلاصې اته امکان لري چې ته نه خلاصې نو په لهازه چې دغه د ژوند لري چې روانه ده دغه کارونه هم ورسره روان دي تاسو نو کوشش وکړئ چې دا کارونه کې چې په تاسو باندې بوج سي تاسو ته تکلیفونه ایجاب کی او تاسو مرزونه پیدا کی د مرزونو زیږندل سي او استراحت ورسره ونه لري تاسو حتا ارتیا لري تاسو خخواړه ته ارتیا لري نو چې تاسو جوړی یاستي ټولنه جوړه ده کورنۍ جوړه ده او راتلونکی جوړه ده
بله پام دی را یو بل موضوع بیا دام کې د لیسی چې کلینجونی ودیږي د خسر کړه دی او بیا الته په خپل کور کې لومړی اختر ویل دینه بیا ډیره زیاته توقع کیږي چې باید لمخ کې نه راپور تاسو کور پاکي او ټول کارونه وکي حال دا چې دا اکثره وخت کارو سره بلد نه وسی دغنه سره بیا د الته جارو جنجال رامنځته کیږي په دې عقل سره توایه
دقیقا فامیلان باید د توقعات ونکي دا غجلیت خچته د کور د ماحول سره نه بلد ده دا غجلې سره چې دغه دستور او رواجونو سره نه بلد د څوک خوشاله کی څه ډول خوشاله کی هغه یو دم کوشش وکي په نوې ژوند کې داخل شوی د یو بل انسان څخه دغه چیز مونږ چهره مختلف دي دغه سي اسهان مو مختلف ده د یو انسان سره سر خوړل د چې هغه بل رقم یو ذهنیت لري او وړ چې خپل ذهنیت په دې باندې تحمل کی ځکه چې هغه وایز نارینه یې مته ما خزه به اتي ما په طبيعت یې ما په خو یو بوي باندې عادت واخلې چې زه وایم چې وکړه وکي چې زه وایم مکه واغه ونکې نو یو دغه پرشر د خور د پاره بس د دغه لورکی د پاره بس ده نو متاسفانه زموږ په ټولنه کې هغه د خاون فشارم په دې باندې چې خپل وکړو مکړه ورته خيو خپل څه پر مازه کې ورته خي څه په جبه کې ورته وایو څه په اعمالو کې ورته خيو څه په ترشتاندې کې ورته وخيو د خواته راسو چې د کورنۍ خوخه خپل تقاضا لري خسرګنې خپل تقاضا لري ټول اندرندې تقاضا لري ورندار راغله د یو د مورندار به شي ټول شایانو ته ورسیږي هیڅ امکان نه لري ورندارم تاسو غوندې انسان ده تاسو خپل د بل د لور سره خوکی چې تاسو بل کور ته لارسی تاسو سره خوسی او دغه فرهنګ باید له منځه لارسی دغه ذهنیتونه باید ټول اوس خلکو آگاهی ترلاسه کړي د سناڅه خو موږ غواړو چې لرو پرتو سیمه پورې دغه ذهنیتونه خلاص شي او خلک په دغه باندې پوه شي چې د بل لوري موږ کور ته راغلي ده موږ نه څه توقع لري څه توقع لري موږ باید هغه ته څه وکړو نه یوازې د دې لپاره چې موږ پر هغه باندې خپل تقاضا او خپل غوښتنې تحمل کو.
بله ډیره زیاته مننه تاسو ژوندې او سلامت اوسئ مخکې له مخکې نه اختر مبارک درته وایم او د اختر ښې ورځې ولرئ.
مننه هم چنان ښه ورځ پر رب العالمین مو سپارم.
روزو دې ته چې په کور کې د درنو یا شاقه کارونو کول میرمنې او انجونې له کومو سیستونو سره مخ کولای شي. نسایی او ولادي ډاکټره نجمل سما شفاجو وایي چې درانه کارونه خزی دی طول عمر لپاره ایبی کولی شي.
درسته دا چې کار د ژوندانه لپاره یو اصلي جز دی، خو دا چې په هغوی باندې فشار را نوړل شي دا به ښه وي. درانه او شاقه کارونه په دوی باندې کیږي، د دوی د مفاصلو او د هډوکو د مشکلاتو سره مخامخ کیږي، مخصوصا که ډیر ثقیل کارونه کیږي، مخصوصا انجنونو ته چې د جامو په دوران کې وي او یا دا بی رقمه درانده کارونه کوي چې موږ خپل هم دا تجربه لرو چې انجونې ملیدلې چې حتی د بچدانی د باندې راوتلې وي، یا خدای مکه مثانه سقوط کړي، خدای مکه مقعد ښکته راغلی وي. نو درانده بی رقمه کارونه د دوی د روغتیا لپاره بده اغیزه لري. خو هو دا چې کار کوي په کار باندې آمخته شي او با غیرت راشي او خپل د کور ژوند چارې په خپل مخته بوزي، دا به ښه خبر وي چې سپک سپک کارونه وکي، څو څو وارې وکي، لکه عضلات او هډوکي د فشار لاندې ښه وده کوي، ښه قوي عضلات راځي، ښه قوي اډوکي راځي، اما په ترتیب سره سپک سپک کارونه وکي او بار بار وکړي. داسې نه چې یو درون بار په یو وارې جیګوي او خپل مفاصل مخصوصا د ملا هډوکي او د زنګانه هډوکي په باندې ایبي کوي، خو هماغه کار چې ډیر درون بار دی هغه درې څلور وارې پنځه وارې انتقال کوي، خو لږ لږ او په ترتیب سره ترسو د دوی روغتیا ته کومه صدمه ونه رسي.
قدر من دوستانو، په دې هیله چې د افغانستان د میرمنو ټولې ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واتساپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتساپ شمیره ده 00420224 دا و دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام، لازادې رادیو څخه درسی ساعت ته هر کله راشي. نن شنبه ده او په درسی ساعت کې د اوم، اتم او نهم ټولګیو د جغرافي مضمون وردی. د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته دا چمتو شوې خبرونه له آزادې رادیو خبريږي. د وم ټولګیز د کونکو ته خرغلاست ویم. تیر درس کې خونکي موږ ته د جهیلونو د درس په سلسله د زرقول، امو او پامیر جهیلونه بیان کړل او وی ویل چې دا جهیلونه د هوا د زینو برخو لپاره د اوبو سرچینې دي. نن به د وم ټولګي په جغرافي کې اقتصادي جغرافي وایو او په دې برخه کې د خونکي ډیر تمرکز پر کرهنه دی. په دې درس کې به دا واورو چې د افغانستان اقلیم څونه کرهنې ته برابر دی او دا به هم واورو چې د افغانستان دودیز کرنیز اصلات کوم دي. د دې پوښتنو ځواب د ښوونکي په بیان کې اورو.
د افغانستان اقتصادي جغرافیا د نباتاتو د غټېدو او ودې لپاره هوا، اوبو، خاوري، لمر او ډول ډول سري ته اړتیا ده. د ځمکې خاوره د نباتاتو تکیه ځای دی او په کې بیلابیل غذایي توکي شته دي. افغانستان یو داسې هیواد دی چې په سلو کې 50% خلک یې د کرنیزو محصولاتو له لارې ژوند کوي. زموږ په هیواد کې د آریایانو له وخته تر اوسه پورې کرنه په دودیزه او عنعنوي توګه یوي کول د څارویو په وسیله او د کروندګرو د مټو او لاسونو په زور ترسره کیږي. په تصویر کې تاسو وینئ چې افغان میرمنې د زعفرانو کشت په کرلو او د هغوی څخه د حاصل راټولولو په حال کې دي. زموږ د هیواد کرنیز حاصلات غلې دانې لکه غنم، وربشې، جوار، وریجې، قدم، لوبیا، نخود او یو شمیر نور دي. د افغانستان کشت او کروندا اوس هم په دودیزه او پخوانی طریقه ترسره کیږي. په دودیزه توګه مخې ته ځي. د دې لپاره چې سوکاله او آباد افغانستان ولرو، باید په عصري توګه د کشت او کروندې کړنلارې جوړې کړو. غنم، د غنمو کرل په کرنیزو ځمکو کې په اوبیز او للمي توګه د مني او پسرلي په موسمونو کې سرته رسیږي. د مني غنم په تودو سیمو کې تر 2500 مترو لوړوالي او پسرلني غنم په اوبیز او للمي توګه تر 3300 مترو لوړوالي پورې کرل کیږي. په سړو سیمو کې د کال یو یا دوه فصله حاصل اخیستل کیږي او د تودو برخو په ځینو سیمو لکه ننګرهار کې یو کال د یوې کرنیزې ځمکې څخه تر درې فصله هم حاصل اخیستل کیږي. للمي غنم د کب او ری په میاشتو کې د غونډیو په لمنو او هوارو ځمکو کې کرل کیږي چې د پسرلنیو اورښتونو په وسیله خړوبیږي. په تصویر کې تاسې د غنمو وږې وینئ. افغانستان 6.5 میلیونه هکتار ځمکې لري چې تر اوسه یوازې 3.8 میلیونه هکتار ځمکه د غنمو کرنې ته ځانګړې شوې ده. په 1446 هجري لمریز کال کې د غلو ټول تولید 15.6 میلیونه ټنه شمېرل شوی، خو د هېواد د وګړو د خوړو لپاره د نورو 15.2 میلیونه ټنو د واردولو اړتیا وه. د کرنې له ماشینالاتو څخه ګټې اخیستنې په اساس په هر هکتار ځمکه کې د غنمو حاصلات 2.6 ټنه وه او په 1446 هجري لمریز کال کې په ټول افغانستان کې د غنمو تولید 4.5 میلیونه ټنه زیات شوی دی.
په درس کې مو اوریدل چې د افغانستان جغرافیه بیلابیل فصلونه لري. په ځینو کې ځمکې یو فصل او په ځینو سیمو کې بیا ان تر دریو فصلونو غنم هم کیږي.
درسي ساعت لا وم تر 12 ټولګي د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلي کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په 8:30 بجو ل آزادې راغی.
پاتم ټولګي کې د جهیلونو د درس په برخه کې نن د اروپا د لوی وچې یا قاري مهم جهیلونه لولو. موږ په اوم ټولګي کې د جهیلونو ځانګړتیاوي ولوستې. د جهیلونو یو ځانګړتیا دا و چې د وچو اقلیمونو جهیلونو اوبه تر ډیره مالګینی، خو د باراني او مرطوبو سیمو جهیلونو اوبه بیا خوږی او رڼی وي. نن به د اروپا جهیلونه ولولو چیرته چې هوا تل بارانی او مرطوبه ده. بشپړ درس لخون کې اورو.
د اروپا د جهیلونو په حقله څه پوهیږئ؟ جهیلونه د ځمکې طبیعي لوی ژورې چې له اوبو څخه ډک شوي وي او څلورو خواو ته وچوي، د جهیل، کول او ولاړو اوبو په نامه سره یادیږي. د ځینو جهیلونو اوبه مالګینې او د یو شمیر نورو اوبه خوږې او رڼې وي. د متدله او بارانی سیمو د جهیلونو اوبه چې اروپا هم په هغې کې شامله ده معمولا خوږې دي. د اروپا د لویو وچې په زیاترو سیمو کې ځینې جهیلونه شته دي چې د پراخوالي، ژورتیا او د سمندر څخه د لوړتیا له امله سره توپیر لري. د دې جهیلونو زیات شمیر د اروپا په شمال کې د اسکاندیناویا په ټاپو وزمو او د روسیې د هیواد په لویدیځ کې پراته دي. د بیلګې په توګه د فنلند هیواد یو پر لس برخه خاوره جهیلونو نیولې ده چې زیاتره د هیواد په جنوب کې موقعیت لري او له همدې امله د فنلند هیواد د زرو جهیلونو د هیواد په نوم یاد کړی دی. د دې لوی وچې څه نا څه ټول جهیلونه خوږې اوبه لري او د سیندونو سرچینه جوړوي. زیاتره لوی او ژور جهیلونه د ډول ډول سمندري ژوو او نباتاتو د ودې لپاره ښه شرایط برابروي او شاوخوا اوسیدونکي د کبانو په نیولو، کوچنیو بیړیو په جوړونې او د کبانو د جالونو په جوړونې بوخت دي. ځینی جهیلونه د ښکلو منظرو، تفریحي سیمو او د هوټلونو په جوړونې او توریزم په صنعت کې بنسټیز رول لوبولی دی.
د اروپا د جهیلونو په برخه کې مول وستل چې د نورو سیمو په پرتله د اروپا جهیلونه خورا لوی دي. اندا چې همدا جهیلونه د وړو بیړیو د تګ راتک او کبانو د فارمونو په جوړولو کې هم مرسته کوي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې ازادۍ رادیو ته غوږی است. د نهم ټولګي په جغرافیه کې مو تیر درسي ساعت کې د افریقا لوی وچ ولوسته او جالب برخه دا و چې په دغه لوی وچ کې خلک په اوسو بلا بیولوژي خبري کوي. نن به په دې برخه کې خونکې مکتا د افریقا اړوند سمندرګي یا بحيري رو پیژني. په دې برخه کې لولو چې څه شی د دې لامل شوی چې په افریقا کې ځمکني ترانزیتي لارې له خند سره مخ شي. سمندرونو سره نخلیدو د ترانزیت په برخه کې تر کومه د افریقا ستونزې ور حل کړي د پښتنې بخون کې په خپل درس کې راته ځواب کړي.
سمندرګي یا بحیره د افریقا لوی وچه د ځمکني جوړش او سواحلو نظر چې لري زیات سمندرګي نه لري. دا لوی وچه دوه مهم سمندرګي لري چې له هغو څخه د سوداګرۍ د بیړیو تګ او راتګ لپاره ګټه اخیستل کیږي. همدارنګه د سمندرګیو څخه د کال په مختلفو موسمونو کې مهاجر الوتونکي چې له یوه ځای څخه بل ځای ته کوچیږي د هغو د موقعیت څخه د یوې پیژندل شوې سیمې په توګه ګټه اخلي. سربیره پر دې د اوبو د حیواناتو لپاره خواړه هم برابروي. هغه وګړي چې د سمندرګیو په سواحلو کې استوګنه لري یا ژوند کوي د هغو د کبانو په ښکار د ژوند اړتیاوې پوره کوي. د افریقا لویه وچه په ټولیز ډول یو غریبه لویه وچه ده. خلک یې بې وسه دي، اقتصادي ستونزې لري، نو د سواحلو یا د سمندرګیو پر غاړه باندې زیات خلک ژوند کوي لکه د نیل سیند په دلتاګانو کې یا هم د مدیترانې سمندرګي په شاوخوا کې که څه هغه هم اروپا ته ډېر نږدې دي خو په مجموع کې هر هغه ځای چې هلته د سیندونو یا سمندرونو غاړي هلته د افریقا د لوی وچې زیات شمېر نفوس پروت دی. دا ځکه هلته زیات ژوند کوي چې د دوی د ژوند اړتیاوې هغه لومړني د ژوند اړتیاوې هلته پوره کېږي چې هغه د ماهي غوښه ده او دوی د مایان د ښکار په واسطه د خپل ژوند د بقا دپاره غوښه د ماهی راخلي یا ماهی ښکاروي او هغه غوښه خوري او کیدلی شي چې دوی پر دغه باندې خرید و فروش هم وکړي، یعنې پر نورو خلکو یې هم خرڅ کړي. د مدیترانې سمندرګۍ د افریقا د لویې وچې په شمال کې د مدیترانې سمندرګۍ پروت دی چې د نړۍ لوی سمندرګۍ دی. پراخوالی یې 9,68,000 کیلومتره مربع او ډېره ژوره نقطه یې 4,310 متره ده. دا سمندرګۍ په جنوب ختیځ کې د سویس کانال په واسطه د سور سمندرګي سره نښلول شوی دی او په لویدیځ کې د جبل طارق د ابنا په واسطه د اطلس یا اتلانتیک له سمندر سره نښتی دی او لویه سوداګریزه لاره یې جوړه کړې ده. هغه هیوادونه چې د مدیترانې سمندرګي شاوخوا ته پراته دي د مدیترانې اقلیم او ښې هوا لرونکي دي. په لاندې تصویر کې تاسې د چین ژیړ سمندرګۍ وینئ چې د یو نمونې په ډول موږ اخیستې دي او کوم هیوادونه چې یا کومه لویه وچه چې په داخل کې سمندرګي لري یا بحیرې لري هغوی مواصلات ډېر قوي دي او دوی د تر ټولو ارزانه مواصلاتي لارې څخه استفاده کوي. د افریقا لویه وچه د مواصلاتو په برخه کې ډېره کمزورې ده، ډېر د ستونزو سره مخ ده، ځکه چې په افریقا کې د ډېرو ځنګلونو شتون د افریقا مواصلاتو ته یو لوی خنډ او مشکل جوړ کړی دی. په افریقا کې د مواصلاتو په وړاندې چې خنډونه دي هغه د افریقا په لویه وچه کې د بطلاکونو شتون دی. بطلاق هغه ځای ته ویل کیږي چې طبیعي خټین ځای او که هر څومره دا ځای پوخ سي بیا هم هغه نوکي او کښینی او بل اخره په لی سره بدلیږي چې څوک نسي کول په هماغه کې ژوند وکړي یا که چیرې څوک وروشوی دی او ورولوی دی کرار د دوو ساعتو درو ساعتو په جریان کې هغه ننوځي په مځکه باندې. نو داسې د بطلاقونو شتون د افریقا د لویو اجتماعاتو پر وړاندې خنډونه جوړ شوي دي. نو په افریقا کې د بیړیو کښتیو دپاره ډېره زمینه مسایده شوې ده، که څه هم هلته زیات سمندرګي او بحرې نشته ځکه چې هلته بطلاقونه دي او د موټرانو یا هم د ځمکني هم نقل پر وړاندې خنډونه ډېر دي. احمر یا سور سمندرګي د مدیترانې سمندرګي څخه وروسته سور سمندرګي د افریقا د لویې وچې لوی سمندرګي دی. احمر یا سور سمندرګي د افریقا په شمال ختیځ کې پروت دی چې په شمالي برخه کې د سویس کانال په واسطه د مدیترانې سمندرګي سره نښلول شوی دی او په سویل ختیځ برخه کې د باب المندب د ابنا په واسطه د عدن د خلیج سره نښتی دی. د دې سمندرګي پراخوالی 4,800 کیلومتر مربع دی. اوبه یې ډېره مالګه لري او د څښلو وړ نه دي. همدارنګه هلته د اوبو بړاس کېدل خپلې لوړې اندازې ته رسیږي ځکه چې د دواړو خواوو د لویو صحراو په واسطه محدود شوی دی. احمر یا سور سمندرګۍ لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي اوبه یې سوربخونه دي. ځینې کسان د احمر یا سور سمندرګي د اوبو سروالي د زیات مالګې د شتون څخه بولي چې دا ډېره پرې احتمال شته چې دا صحیح خبره هم وي. د احمر یا سور سمندرګي چې د سویس د کانال په واسطه د مدیترانې سمندرګي سره نښتلی دی په دې سره هم ډېر مواصلات بحري مواصلات په اسانۍ سره ترسره کیږي.
کې درنو زده کوونکو په دې برخه کې په دې سره پوښو چې سور سمندرګي له افریقا سره مرسته کړي چې په مهاله توګه د مدیترانې له سمندرګي او سویز له کانال سره ونخلي. د سمندرګي له افریقا سره د ترانزیت په برخه کې خورا مرسته کړي. د جغرافي پراتونکو درسي ساعت کې به د اوم ټولګي زده کوونکو ته د افغانستان د ځینو کرهنیزو حاصلاتو په باب معلومات ورکړ شي. د اتم ټولګي په جغرافي کې به اروپا کې دین او مذهب ولولو او د نهم ټولګي زده کوونکو ته به د قانونو او سنیو برخه وړاندې شي.
پام وکړئ د پښتو خبرونې مهال وېشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اوم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت ته شوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
په دې هیله چې له درسي ساعت وروسته لوستل شوي درسونه یو ځل بیا په خپلو کتابونو کې ولولئ او له نننۍ درس څخه په استفادې په کتاب کې راغلو پوښتنو ته ځوابونه ولیکئ. تر بلې خپرونې او بل درسي ساعت مو په خدای سپارم. خاورز
که تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
زړه ونو څنګه منه اسلام.